ازادي راډیو دوله ساته خبرونه ته هر کله زمون ریاست نوري نیکی هلی او پیرزوینه ومني د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 9900 امریکایي عسكر پاتې شي.
At the beginning of 2015 we will have approximately 9800 US service members in different parts of the country.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره آیا دغه شمېر ځواکونه کافي دي؟ د دې مسایلو تفصیل څو شېبې وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورسره پلاوی د هند دوه ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پترو پروشینکو ته تلیفون وکړ او هغه ته د مې د 15مې په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت د پوځي عملیاتو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشرۍ انتخابات په دغه هیواد کې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9900 امریکایي پوځیان وساتي. اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل
America's combat mission will be over by the end of this year.
د امریکا محاربوي ماموریت به د روان کال تر اخره پای ته ورسیږي. د راتلونکي کال پیل سره به افغانان د خپل هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت لري. امریکا غواړي چې 9900 پوځیان بیا د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان وباسي. راتلونکي کال به په هغه شرط امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله ژمنه کړې ده که د غبرګولي د 43مې انتخابات وګټي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورسره پلاوی د هند له دوه ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. په هند کې حامد کرزی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. له هندي چارواکو سره د حامد کرزی د لیدنو کتنو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شاهدا محمد عبدالی وویل
د افغانستان رئیس جمهور د هندستان د نوي رئیس جمهور جلالت مودي سره کتنه درلودل او په همداسې شکل د رئیس جمهور سره او د ځینو سرمایه ګزارانو سره نو بحث د دوو مملکتو د رابطې په باب او د هندي په باب څنګه وکولای شو د دوو هیوادو ترمنځ رابطه نورم ټینګوي او مشترکاً د دوو هیوادو د ثبات لپاره کار وکړو.
د مودي ګوند بهرتا جنتا له کانګرس ګوند څخه پرلماني انتخابات وګټل. طالبان له ماتې وروسته له افغانستان سره د کانګرس په مشرۍ د هند حکومت ډېر ښه اړیکې لرل او له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېر مرسته کړې ده. د هند نوی صدر اعظم هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به هند خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کونړ په دانګام او شیګل ولسوالیو باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د توغندیو ډزې کېږي. د دې ډزو په ترڅ کې د یو تن د وژلو او د لږ تر لږه 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کونړ والي شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي.
ادب بیا څه فکر دی چې آینده انتخابات متضرر کړي او آینده انتخاباتو کې خلک څه وانخلي؟ خو انشاءالله تعالی زمونږ ولسونه اوس افغاني ولسونه دي، هغه یخ شوي دي، هغه غواړي چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د حکومت د بدلون په خاطر باندې ټول ولسونه راشي په انتخاباتو کې څه وخت.
پاکستان مخکې ویلو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په تامینولو کې به مرسته وکړي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو د هرې ورځې راپورې کابل ته استولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي د ترکیې په مرکز کې یو شمېر افغانانو خپلې خولې ګنډلې دي او اعتراض دوام لري. دغه کډوال غواړي چې په ترکیه کې د مهاجر په صفت ومنل شي. د دوی شمېر نږدې 100 ته رسیږي چې پکې ښځې او ماشومان هم شته. شپږ تنو یې له یوې اونۍ راهیسې خپلې شونډې ګنډلې دي او د نه خوړلو اعتصاب یې پیل کړی دی. دا ومه اونۍ ده چې دغو کډوالو په انقره کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته خیمې وهلې دي، خو تر دې دمه ترکي چارواکو له دوی غوښتنې نه دي منلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پترو پروشنکو ته ټلیفون وکړ او هغه ته د مې د 15مې په انتخاباتو کې بریالیتوب مبارکي ورکړه. باراک اوباما پرون په ټلیفون پروشنکو ته وویل چې امریکا د اوکراین د ولسمشر په توګه د اوکراین د یووالي لپاره د بشپړ ملاتړ کوي. اوباما په دې ټینګار وکړ چې پروشنکو په خپل هیواد کې ضروري اصلاحات ژر تر ژره راولي څو دغه هیواد سره یو موټی شي، اقتصادي وده وکړي، د پانګونې لپاره مساعد شي او یو شفاف حساب ورکوونکی حکومت پکې ټینګ شي، داسې حکومت چې د اوکراینیانو د اندېښنو او هیلو استازی وي. دواړو مشرانو دا ومنله چې راتلونکې اونۍ چې ولسمشر اوباما د اروپا په سفر ځي هلته له نږدې سره بیا وغږېږي. پروشنکو په داسې وخت کې په کیف کې واکمن شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو چې په خپلو سیمو کې د روسي پلاوو واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت د پوځي عملیاتو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دا عملیات د سزا ورکولو عملیاتو بلل چې د اوکراین په ختیځ کې روان دي. پوتین وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د دونیسک په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو خبرونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسنی واکوف پرون وویل د دونیسک هوایي ډګر د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی او یوه ورځ مخکې بیلتون غوښتونکو هڅه کوله چې دا هوایي میدان ونیسي. د دې جګړې د تلفاتو رسمي شمیره نه ده خپره شوې، خو بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي او دا امکان شته چې دوی د جنګیالیو نږدې 100 تنه وژل شوي وي. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن به هم د ولسمشرۍ انتخابات په دغه هیواد کې دوام وکړي. نن درېمه ده چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دوو ورځو کې لږو خلکو رایه ورکړې دي. د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې پخوانی ولسمشر محمد مرسی تیر کال له واکه لرې کړ، تر اوسه په انتخاباتو کې تر نورو ډېر مخکې دی. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د دوشنبې او سهشنبې په ورځو ترسره شي. د السیسی ملاتړي هیله مند دي چې ډېر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، څو دا ښکاره کړي چې ګڼ کسان د دوی د مشر حمایت کوي. مینا دولتي اژانس د انتخاباتو د کمیسیون د یو غړي په وینا خبر ورکړ چې انتخابات درېمې ورځ ته د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ځنډنی شول چې ډېر کسان وکړی شي چې رای ورکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 28.1، په کندهار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 6.8، په هرات کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 4.5، په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.6، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 8.6.
ازادي رادیو اورین اند چرشنبی ورځ د 1493 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا د میاشتې ومه ده چې د 2014 میلادي کال د مېلې 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم وړاندې په خبرونه کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي عسكر پاتې شي.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9800 US service members in different parts of the country.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره آیا دغه شمېر امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او القاعده سره د جګړې د دوام لپاره کافي دي؟
د افغانستان د پوځي ځواکونو د کمیت، کیفیت، تسلیحاتو په پام کې نیولو سره د 8000 تر 15000 امریکایي سرتیرو ته ضرورت و او شته.
د افغانستان ولسمشر د هند له نوي صدر اعظم سره په کتنه کې په هرات کې د هند پر کنسولګری د وروستي حملې په اړه هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې دغه حملې تر شا د پاکستانی تر روسي ډلې د لشکر طیبه لاستې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبرو. امریکا غواړي چې نږدې 10,000 پوځیان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته وساتي. دا پوځیان به د امریکا د ولسمشر په وینا افغان ځواکونه روزي او القاعده شبکه به ځپي. براک اوباما په سپینې ماڼۍ کې په خپله وینا کې یو ځل بیا دا خبره وکړه چې امریکا د یو باثباته متحد افغانستان ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو حمایت کوي. د براک اوباما د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9,800 امریکایي پوځیان وساتي او بیا به په راتلونکو دوو کلونو کې دغه پاتې عسکر هم له افغانستان وباسي. باراک اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله وویل د 2015 کال په پیل کې به موږ تقریبا 9,800 امریکایي پوځیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لرو، البته د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره ترڅنګ. د 2015 کال تر اخیره به بیا د خپل ځواکونو شمیر نیم را کم کړو او په کابل او باګرام هوایي ډګر کې به یو. امریکایي اداره هیله منه ده چې دغه پوځان به بیا د 2014 کال تر پای له افغانستانه بهر کړي او ډیر لږ شمیر به د خپل سفارت د ساتنې لپاره هلته پریږدي. باراک اوباما په افغانستان کې د 9,800 امریکایي پوځانو د پریښودو لپاره دا شرط کېښود چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
We will only sustain this military presence after 2014.
موږ یوازې په هغه حالت کې د دې پوځي حضور ملاتړ تر 2014 کال وروسته کوو چې افغان حکومت زموږ له حکومت سره دوه اړخیزه امنیتي تړون چې دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون د لاسلیک کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله چې د خبرګولې په 24مه به انتخابات سره کوي ژمنه کړې ده که انتخاب شي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر وویل چې امریکایان تر هغې مودې ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شول چې دوی فکر کاوه د بیا خپل ملت مخاطب کړ او وی ویل زه فکر کوم چې امریکایانو دا زده کړل چې د جګړې ختمېدل د هغې تر پیلېدو ګرانه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د القاعده مشران وځپي، اوسامه بن لادن له مخې لرې کړي او پرې نښتي چې بیا د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد بریدونه وشي. اوباما وویل چې یو موټی باثباته او خوندي افغانستان ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ به د سولې د هڅو ملاتړ وکړي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9,800 امریکایي عسکر پاتې شي. اوباما وویل دغه عسکر به تر 2014 میلادي کال پورې په دې شرط په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان حکومت هغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي. اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او هم د جرمني، بریتانیا او ایټالیا له صدر زمانو سره خبرې وکړې او هغوی له خپلې پرېکړې خبر کړل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت د روان کال په ډسمبر کې ترسیګي دا چې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ به د ناتو تشمیر عسکر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د اوباما د اداري ولول پوري چارواکي وویل چې په دې اړه به د روانې میاشتې په پیل کې به بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشي. که څه هم په امریکا کې د افغانستان د جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ملاتړ کمزوری شوی دی، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو سناتورانو د باراک اوباما پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغې پریکړې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. جان مکین، کیلی اوتی او لنسی ګراهم دا یو تاریخي تیروتنه او پر ستراتیژۍ د سیاست برای بللی چې په افغانستان کې به په مسؤولانه ډول د جګړې د ختمولو کار نور هم ستونزمن کړي. جمهوري غوښتونکو سناتور باک کراکر که څه هم د اوباما د پریکړې هرکلی وکړ، خو د دې غوښتنه یې وکړه چې باراک اوباما اداره د مخکې له دې چې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي په 2015 او 2016 کلونو کې د دې هیواد وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له غړي شکریه بارکزی سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې دغه څه کم 10,000 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې اغیزمن وي. شکریه بارکزی په ځواب کې وویل
د افغانستان د پوځي ځواکونو د کمیت کیفیت د تسلیحاتو په پام کې نیولو سره زه غواړم وایم چې حداقل په افغانستان کې بغیر له دې نه چې یو خاص او مشخص تاریخ ورته وټاکل سي د 1300 تر 1500 امریکایي سرتیرو ته ضرورت و او شته چې پاتې شي، ځکه چې په کوم کچه باندې چې امریکایي او یا نور بهرني سرتیري په افغانستان کې دا نه تنها یوازې د امنیت په برخه کې بلکې د اقتصاد په برخه کې د افغانستان د یو مستقل دولت د خاریکو سیاسي ډیپلوماټیک اړیکو ساتل د نورو هیوادو سره او د همدارنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره زمينه برابرې.
سره لدې چې امریکا د شمنه کړې ده چې تر لاسو زرو لښ پوځیان به په افغانستان کې وساتي، لیکن بل ورته دا خبره هم کوي چې د 2014 کال تر پایه به خپل عسكر له افغانستان نه وباسي. دغه موده لاندې نه د تاسو په فکر باندې د افغانستان د ځواکونو د روزلو لپاره او د امنیت ټینګولو لپاره
په 2014 کال کې امریکا هم د سیو غلطه ستراتیژي واخیستله بغیر له دې نه چې دوی پوښتنه په 2014 کې څه به وشي. نو همدارنګه موږ نه پوهیږو چې په 2014 کال کې څه به پېښ شي. که چېرته د انتخاباتو نه وروسته د سیو ټیم راشي په افغانستان کې چې هغه وشي کولای ښه مدیریت ولري، اقتصادي پرمختګ ښه شي، نو بیا هم 2014 کال ډېر نږدې دی. او که خدای مکړه د انتخاباتو نه وروسته د سیو حاکمیت راشي چې بیرته نه مدیریتي اقتصاد هم خراب شي او بیکاری او بیروزګاری هم ډیره شي او په ټولنیز ډول باندې هم خلک د حکومت نه خوشاله او نوسیږي، فساد هم نور کچا ډیره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل یو تهدید چې په هغه وخت کې بیا موږ حتی تصور هم نشو کولای چې په 2014 کال کې افغانستان به څه رقم یو هیواد اوسیږي.
د اولس جرګې د امنیتي کمیسیون غړي شکریا بارکزی و چې د بارک اوباما د وروستي اعلان په اړه نظر څرګندو. بارک اوباما اعلان وکړ چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان وساتي. اوسم په مکړه یو ځل بیا د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان وساتي. بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو مسله په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او سره پلاوی د هند له دوه ورځنی سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د کونړ په دانګام او شګل ولسوالۍ باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري توغندیو ډزې کېږي. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د ترکیې په مرکز کې یو شمېر افغانانو خپلې خولې ګنډلې دي او اعتراض دوام لري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اوکراین نوې منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو ته ټلیفون وکړ او هغه ته د مې د 15مې په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت د پوځي عملیاتو سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عملیات د سزا ورکولو عملیاتو بلل چې د اوکراین په ختیځ کې روان دي. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشري انتخابات په دغه هیواد کې ترسره شي. ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي. جانقه الکوزي د څو لویدیز ورسپانو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
زیات شمېر لویدیز ورسپانو په وروستیو غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د یو جک پوړي مامور د نامه د افشا کېدو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانو په دې اړه لیکي واضح خبره ده چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د څنګ د رئیس د نامو افشا کېدل عادي کار نه ده او دا ځکه چې لوی خوا د هغه کار لستون سره مخامخ کیږي او له بلې خوا ورته خطرونه زیاتیږي. ورسپانې د سی آی ای د یو کارکونکي خبره راخسته شوی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په سیر یو هیواد کې که یو څوک له سی آی ای سره ارتباط ولري د طالبانو د حملو هدف کیږي. انګلستان چاپ بل ورسپانې ټایمز هم د مسلې په اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د جګپوړي مامور د نامه افشا کېدل په بشپړ ډول یو تصادف و او امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې ډېر ژر د هغه نوم له صحنې لرې کړي. د دغه مامور نوم د هغو میلمنو په لیست کې راغلی و چې په باګرام کې له جمهور رئیس بارک اوباما سره کتلي ول او لیست واشنگټن پوسټ ورسپانې ته استول شوی و. دا لیست شاوخوا شپږ زرو خبرې رسنیو ته رسېدلی دی. ټایمز ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مرستیال مشاور بن رودس لخوا لیکي د دې ډول لیستونو په برابرولو کې باید له اعظمي احتیاط کار واخیستل شي. فارن پالیسی خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د سی آی د جګپوړي مامور د نامه د افشا کېدو په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې راغلی. په تیرو وختونو کې هیڅ کله د سی آی د کوم کارکوونکي نوم په دې ډول نه دی افشا شوی. ورسپانه لیکي که څه هم چې سی آی سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت د مسلې په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو استخباراتي چارواکو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د دې ډول اشخاصو د نومونو په ډاګه کول به د دوی او کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د ورسپانه په باور په افغانستان کې د سی آی د رئیس په سطحه د یو کس د نامه په افشا کېدو به دا کس ونشي کړی چې د معلوماتو راټولولو په مقصد له خپل کیمپ څخه رابهر شي. وال سټریټ جورنال ورسپانه په پروګرام کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره د جمهور رئیس کرزی د نه کتنې په اړه د افغانانو د خبرګون مسله راخستې او لیکي د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدان په دې مسلې کې د کرزی د دریځ ملاتړ کوي. ورسپانه د جمهور ریاست د مخکخ کاندید عبدالله خبره راخستې چې وایي د جمهور رئیس کرزی دې پریکړې چې باګرام ته نو لړ د افغانانو حرمت وساته. ورسپانه د بل کاندید اشرف غنی احمدزی خبره هم را نقل کړې چې وایي کچېرې امریکا دا کار د امنیتي دلایلو له امله کړی وي نو د درک وړ دی، خو د اړیکو د ټینګښت لپاره د ډیپلوماتیکي پروتوکولونو رعایت ډیر مهم دی. وال سټریټ جورنال ورسپانه په کابل کې د امریکا د سفیر رونالد نیومن خبره هم راخستې چې وایي کچېرې جمهور رئیس حامد کرزی د بلنې په دومره لنډ وخت کې باګرام ته تللی وای د خپلو خلکو پر وړاندې به د یو ګوډاګي مشر په توګه معرفي شوی وای. د نومن په وینا کچېرې سپینې ماڼۍ په رښتیا هم فکر کړی وي چې په خپل دې اقدام جمهور رئیس کرزی ته بلنه استولې، په حقیقت کې د افغانستان په اړه هیڅ معلومات نه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار و بجې او یوش دقیقې دي. مخکې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر پاتې شي. اوباما وویل دغه عسکر به تر 2014 میلادي کال پورې په دې شرط په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان حکومت هغه دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي چې دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی نن په یوې پوځي اکاډمۍ کې د وینا په ترڅ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي بیان کړي. نوموړی به په دغې وینا کې د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د کیمیاوي وسلو، روسیا او اوکراین په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو په اړه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ رڼا واچوي. د افغانستان ولسمشر د هند د دورزنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره د سیمې پر امنیت وغږېده. په دې غونډه کې په هرات کې د هند پر کونسلګری د جمعې د ورځې د بدید مسله هم یاده شوه. حامد کرزی ویلي دي چې پاکستاني تروریستي ډلې لشکر طیبه دا حمله کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نوې ډیلی کې د سېشنبې په ورځ د هند له نوي صدر اعظم نریندر مودي سره پر امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته به په کابل کې نوی منتخب حکومت خپل کار پیلوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر هیله وښوده چې د هند نوی حکومت به له نوي افغان حکومت سره اړیکې نور هم پراخ کړي. شهیدا محمد ابدالي بیا د ولسمشر کرزی او صدر اعظم مودي د خبرو په اړه وویل.
د مختلفو همکاریو په اړه خبرې وشوې د رهبریو ترمنځ او ډېر ټینګ تعهد د دواړو طرف څخه د دواړو وادو د ثبات لپاره وسول او امیدوار چې د نوې حکومت په هند کې او نوې حکومت په چراتنو کې په افغانستان کې د شیر اپتی د پربنور هم نور هم هڅې لري کې او روابط بلون کړي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د سیمې د امنیت په اړه هم خبرې وکړي. حامد کرزی د هند له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تیره اونۍ د هرات په ښار کې د هند پر کونسلګری د پاکستان لشکرې طیبه ډلې حمله کړې وه. حامد کرزی د دوشنبې په ورځ هم دغه تور پوری کړی وو او د هند یو تلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلی وو چې دای د غربي استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ دا خبره کوي. بل لور ته لشکر طیبه ډلې ویلی دي چې دوی په هرات کې د هند پر کونسلګری برید نه دی کړی. د عبدالله غزنوی په نوم یو سړی له نامعلومه ځایه فرانس پریس اژانس ته ځان د دغې افراطي ډلې ویان معرفي کړ او وی ویل چې دوی یوازې په جموع او کشمیر کې عملیات کوي او تر هغو به دا عملیات روان وي چې دا سیمه یې نوي آزاده کړي. حامد کرزی وویل موږ په سیمه کې د ترورستانو ستونزه لرو، د افراطیانو مشکل لرو چې هم موږ ورسره مخامخ یو او هم اوس پاکستان ورسره مخامخ شوی چې له بده مرغه هره ورځ په پاکستان کې د ملکیانو ژوند اخلي. د راپورونو له مخې اسلام آباد د کابل او نوې ډیلی نږدې اړیکو ته اندېښمن دی، خو په هند کې د افغانستان سفیر عبدالی وای چې دا اړیکې له نورو هیوادو سره ارتباط نه لري او دا ځانګړي روابط دي.
د هند سره زموږ روابط یو ستراتیژیک عمیق روابط دي او طبیعي ده چې زموږ روابط د هند سره خاص روابط دي، چون منافع مشترک دي او د افغانستان ثبات د هند ثبات ګڼل کیږي.
په هند کې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې حامد کرزي د دغه هیواد د سوداګرۍ د خونې له چارواکو سره هم خبرې وکړې او هندي سوداګرۍ په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
د طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي، د طالبانو ویان قاري یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي، څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمان های عریف استخباراتی نفوذ کردن و این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
پا دیاره بحث سبا پنجشنبه لدریون تر پنزو بجو پوری در ازاده ایپ چپوکو آوری.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر د هند له نوي صدر اعظم سره په کتنه کې په هرات کې د هند پر کنسلګرۍ د وروستۍ حملې په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د دغې حملې تر شا د پاکستاني تروریستي ډلې لشکر طیبه لاس دی. د هند نوي صدر اعظم دغه راز له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې هم د تروریزم مسله راپورته کړه او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیلي د رضوان مراد په راپورټ کې.
په نوی ډیلی کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ له کتنې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد له اسلام آباد سره د سوله ایزو او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی، خو د سجاد سنگ په وینا د دا ډول اړیکو د دوام لپاره دا اړینه ده چې تروریزم او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. سجاد سنگ ویل صدر اعظم نریندرا مودی نواز شریف ته ویل چې پاکستان باید پرې نږدي چې خاورۍ او هغه سیمه چې د اسلام آباد په کنټرول کې ده د هند پر ضد د بریدونو لپاره وکارول شي. په 1947 میلادي کال کې له خپلواکۍ را پدې خوا هند او پاکستان په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده او د کشمیر په ګډون پر یو شمېر مسئلو لا هم د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې کړکې چنې دي. د پاکستان پخوانی پوځي افسر او د پوځي چارو کارپو ښاغلی ساد وای اوس هغه وخت رسیدلی چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد په خاوره کې فعال دي.
داسې ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي هغه هند ته خطر پېښوي، هغه باندې کنټرول پکار دی. زما په خیال باندې د پاکستان کې د ترخګرۍ ډېر لوی مرکزونه دي، هغه نه پاکستان په خپله متاثره شوی دی او زما افغانستان او ایران او چین هم او هند هم دی چې کوم دی نو دغه راته اشاره کړی دي. نو پاکستان له لوګو ته خپل په دې دغه باندې اندرونی حالات باندې بن نظر ثانی کول غواړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ بحران په 2008 کال کې ورسره تر هغه پراخ او پیچره شو چې وسلوالو په ممبئی ښار کې یو سل شپک شپې ته کسانو وشل. نوې دلی دا بریدونه په پاکستان کې د میشتو وسلوالو کار وباله. د هند صدر اعظم خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراخوالي هم ټینګار کړی دی. دا هند نوې صدر اعظم د سیمې له اتو مشرانو سره چې د دوه لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ دوه اړخیزه کتنې درلودې. نریندرا مودی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د سریلانکا له جمهور رئیس سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې.
د ژوند رنگونه
سیمینا منځای ماده خزو چارو ریاست کارکونکي
څومره دلته لذت رئیس داسې وچ کې تاسو کار کوي
موږ د پاره خو لذت زه خسيات ده په دې چې موږ هغه وخت کې دلته کار کو چې دلته اصلا شین بوتای نو ډیر په یو خراب आवाज باندې موږ چې کله خپل هغه وخت په یاد وو سی په یاد وو ډیر زیات تفاوت کړی ده.
تاسو خپل دغه باغ په درسم صورتیا کې څومره کار کړی ده؟
فعالیت موږ دا د چا غزه کې چې ګور یو بوتای موږ دوی یو نګ دوه هغه نشنه کیږي دا غي خور بیت لابراتوار ته ولي دغه فعالیتونه ورته کوي.
اره بس په کوم کې دات خزي دلته راځي دی بخته
خزه چې معتاد دي استثنا دي کولای شي چې دفتي منځ کې مریشي دلته تفریګه ده او هغه نه غیر موږ پنځشنبه او جمعه صرف خزه د پاره تخصیص ورکړي چې د ایرشي آزاد توګه باندې خپل تفریګ
دا متاد خزی تاسو لیست دلته راځی کنه کله چې دا باغ کې ګرځي تاسو دوی وینئ څومره تاثیر پکې د آشنا فضا په دوی باندې
هغه باندې آشنا فضا بیخي زیات تاثیر کوي کله چې دوی متاد وي تل به تاریک ځای دی خوخه او چټل ځای به خوخه یو ځای چې تیار پکې اوسیږي او د یوازې اوسیږي کله چې دلته راشي محیط ګوري خزی ګوري د تدیر ښه تاثیر پرې کړ هغه ځای کې چې دوی تداوی کیږي د یوازې نه تقاضا دا اوسیږي چې کدا خزینه باغ باندې یو ځای اوسیږي منګل ته وي شاید منګ ډیر زر تر کوکو مکتوب راځي چې د سنتر دوو پوری بدل تخزی یو وخت منګورو چې خزه د نه ناراضی پنځه بجې بیا په زور وړي بیر تخپل زرینه کیږي بلو د چې د فضا کې آزاد دي دی چې را ورزش کوي ورزش ته پر ځای لري کچې را رستوران ته زیاتی ته ځای لري بازي خیاتی بخښونه منګلرو عقل ته کدی غوړی ال تام سه مخلی په دي چې د یو میاشت پر منګ دی ته د خیاتی موزه شام دلته ورکړي خیاتی هم دی ته منګ زکړي چې ډیر په شوق علاقه دلته راځي موته د خزه وا چې دی په ټیکټی دلاندې ګوشي په غوغو کې وادي موزیک اوریدو چې غبشوه سایلو ساتلی ترخص او نورې خزي بټولې ډارې دي چې دا کمنګ وو هیته خلیونې ده کله چې هغه په سلاړو لوچ ګورو هغه جوړه تیار خزه صرف موزیک اوریدو او دا خزه وا چې ترکی کړي دی غختل ځان مصرف کی دی بول چې زکه لای بیکار اوسېګم یوازې اوسېګم ماته چورتونه فکرونه زیات راځي ز بیا احتیاط خاطر مې رجوع کیږي هغه د فرض غوړ